ټوپک سینکونه په لمر کې مخمن د شنه اسمان باندې ناشې د دولت نه جدي توجه غواړو چې موږ د لسی لپاره تعمیر منظور کړي او ځکه چې موږ نو واشتلو نو چې لرو باید چې څنګه موږ ته پوره توجه وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره قطر ته د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی د تک برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکرات پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکرات پلاوی سفر روانونه نه کیږي. خپل د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې وی سرچینې هم ازادي رادیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوی باندې هم قطر ته له سفره پاتوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې وښتل سي د دې سفر دقیقه نیټه هم څرګند نه کړه. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې په متقابل برید کې بیرته په شا وتنبول شول. ښاغلی دولتي وایي په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو شمېره یې یاده نه کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه شوه. د هرات ولایت وان جیلانی فرهاد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه دی رسیدلی خو یو ماشوم پکې ټپي شوی دی. د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ. سباندی 200 کسان د ایران په لویدیز کې په پرونی 14 کې ټپیان شوی دی. د خبره د ایران خبری اژانسونو نن کړی ده. تر اوسه په دې 14 کې چې د ایران په ایلام ولایت کې سوي د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي د پېښه د کلورین غازو د 14 نه لکبل شوی چې په یو بارون کې موټر کې انتقالیدل. ایرنا خبری اژانس وایي احتمالا د پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ لکبل شوی وي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی چې ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فيه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي د کابل امنیتی میثاق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشي موادو او یا پلورونکو نیول شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه هغه نشه یي مواد وسوځول چې د تیر یو کال په بهیر کې نیولې ول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان عبدالوهاب بالاکرزی رسنوی ته وویل په وسوځول شویو موادو کې هیروین، شیشه، چارس، خاشخاش، بنګ او کیمیاوي مواد شامل ول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کاریدل. د یادونه وړ ده چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور یو سلودری بیا کسان هم نیول شوی او د عدلی او قضایی مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوی دی. د زابل ولایت پولیسو د څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشي موادو د قاچاق مخاوني ولا. د زابل ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه هیروین، 25 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 19 لیټر تیزاب نیولی چې د خوراکي شیانو په کڅوړو کې پټ ایښودل شوی ول. د زابل ولایت امنیه قمندان حکمت الله کوچی رسنوی ته ویلي په پام کې وادانه شی مواد له زابل ولایت څخه کابل ته قاچاق شي چې په کلات ښار کې د تلاشی پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په دریو ولایتونو کې تر 50 لیټر ډیر شراب او نور نشي مواد د خرڅولو پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته ویل د سنبلې د میاشتې پر 11 نیټه د کندوز پولیسو بغلان ولایت ته د 4 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني ولا.
دا کسان په دوو جلا جلا پیښو کې پولیسو په دې تور نیولې چې د کندوز ښار په اړوندو سیمو کې نشي مواد قاچاق کول او نشي ګولې خرڅولې. دوی اوس له پولیسو سره بندیان دي.
په دوهمه پیښه کې د خوست ولایت پولیسو 24 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې له دوه منده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کول. په دریمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو 240 لیټره شراب ونیول چې په پام کې والو دوشي ولسوالۍ څخه په لخمري ښار ته قاچاق کړی. پولیسو د دې دریو پیښو په تړاو شپږ قاچاق کوونکي هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 60 کیلوګرامه نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په جلال آباد ښار، پټي کوټ ولسوالۍ او تورخم بندر کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې شپږ 40 کیلوګرام ښیښه، څه د پاسه 9 کیلوګرامه هیروین او ټابلیټ کا په نوم شپږ 9 نشه یي ګولۍ ونیولې. د دې پیښو په تړاو درې تورن کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتی مساق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشي موادو او یا پلورونکو نیول سوي دي.
د مساق امنیتی چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې یو شمېر بېوزله او بې سرپناه محتاجین د ناولو خوړو له امله مړه کېږي.
دا اصالات پکې استفراکات یا دلبتی اورتورکي.
د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه لرو.
هغه کسان چې عملاً مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري.
د هاکار په نوم یو معتاد وایي چې پولیسو د نشو له امله له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته راوشاړه.
زما خبرې، کردار، رفتار هر څه ډیر بدل شول.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
وسړیا د الک یو چاره وکړه، الک ښه نه دی.
او خزینه وخت دی اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شه. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس پرونه د کابل د امنیتی میثاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیتی میثاق په نوم پروګرام له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بریالی بولی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد رشوت پیته عملیات سوي چې په نتیجه کې د نشي موادو او یا خرڅونکو نیول سوي دي. خو د کابل د ولایتي شورا غړي په کابل ښار کې د نشي موادو وضعیت په کتو سره وایي چې د کابل امنیتي میثاق مثبت نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولنج کوي.
په کابل ښار کې پر امنیتی میثاق نږدې دوی میاشتې تیرې سوي چې هدف یې په کابل کې د جرمونو او جنایتونو پر وړاندې د خلکو یو موټی کول او نشه یي موادو سره مبارزه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیتی میثاق په چوکاټ کې پولیسو وکولای سول چې په دې ښار کې د خلکو په مرسته درې شپې ته عملیات وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو لسګونه پلورونکي په داسې حال کې ونیول چې پر نورو معتادینو باندې یې نشه یي مواد خرڅول. په دې وروستیو څو اونیو کې د کابل د امنیتی میثاق په چوکاټ کې درې شپې ته عملیات شوي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور اویا کسان نیول شوي دي. دا کسان د نشه یي موادو واړه پلورونکي او ځینو یې بیا په لوړه کچه د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس
درلود.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په کابل ښار کې د نشي موادو ډیروالی او لاسرسي د ځوانانو د احتیاط اصلي لامل بولی. دوی وایي چې نشي موادو ته اسانه لاسرسي په سلو کې شپې تر وخصوي معتادین بیرته په نشو باندې اخته کړي دي. د افغان دولت څېړنې ښیي چې جرمي ډلې او د نشي موادو خرڅونکي ځوانان په نشو باندې اخته کوي چې وروسته په جرمي او جنایتي فعالیتونو کې کار ځینې اخلي. د کابل د ولایتي شورا غړی عبدالخالق زازی وایي چې د کابل په امنیتی میثاق کې حقایق ته پام نه دی سوی ځکه تر دوه میاشتو وروسته بیا هم د کابل ښار په امنیت کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی.
د میثاق امنیتی چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود. دوی د واړه واړه یو څو کسان ونیسي بیا ووایي چې موږ دستګیري وکړه او دا دوی دستاورد ګڼي. دا زه فکر کوم غټه اشتباه ده او دا مستقیما په دې بدامنۍ کې د دې خلکو لاس دی. یو منطقه ده بنو تپی مرنجان د اتمې نایي مربوطه ده. هر کور کې دلته تاسو وګورئ چې مواد مخدر په آزاد دروازې خوله کې ناست یو خرڅوي. او دا خبره موږ تل ظلم دلته امنیتي جلسو کې کړی، ادرسونه مو ورکړي چې لاړ شي، خو هغې تاپې باندې موږ هغه نه شو کولی، عملیات نه شو کولی. تفامیلونه دي چې مطلقا هغه منطقه د همدې مواد مخدرو د خرید فروش یو اډه ګرځېدلې ده.
په کابل ښار کې ځینې سیمې د نشه یي موادو د خرڅلاو په بازار اوښتې دي. په تېر یوه کال کې پولیسو دوه ځله پر دې سیمه بریدونه وکړل، خو د نشه یي موادو د قاچاقونکو او پلورونکو له وسلوال غبرګون سره مخ شول، او په نتیجه کې یې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته.
محمد ایاس ته نکو چې د کابل د امنیتي میثاق په اړه یې راپور اوراوه. درنو اوریدونکو، اوس د بېوزلو او بې سرپنا محتاجینو د خوړو موضوع ته راځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې محتاجین د غیر صحي خوړو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او ځینې یې مړه کېږي. یو شمېر محتاجین هم دا مني چې د ورځې لخوا په منظم ډول خواړه نه ورسېږي، یوازې یو وخت د نورو خلکو پاتې شوني خواړه خوري چې په نتیجه کې یې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې غیر صحي خواړه د محتاجینو د مړینې عمده عامل بلل کېږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ډیری بې سرپناه او بې وزله محتاجین د ښار د کوڅو او سړکونو پر ډیرانونو باندې په خوړو پسې ګرځي، چې دا خواړه د دوی لپاره د نشه یي موادو په شان خطرناک او انده چې د دوی د مړینې لامل ګرځي. د ابراهیم په نوم یو محتاج چې له کثافاتو څخه بوتلونه او پلاستیکي شیان راټولوي، وایي چې د نورو پاتې شونو خوړو په ګڼو ناروغیو باندې اخته کړی دی.
څو ورځې مخکې مې د خلکو پاتشونی خواړه وخوړل، حالت مې ډیر خراب سو، معدې مې درد کاوه، بیا مې درمل وخوړل ښه شوم.
معتادین د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان خرڅوي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. دوی دومره پیسې نه لري چې خواړه پرې واخلي، ځکه نو د ښار ډیرانونه د دوی د خوړو مهمه سرچینه ده. د نذیر کاکا په نوم یو معتاد وایي چې د څو داسې معتادین ملګري لیدلي چې د ناپاکو خوړو له امله د ده په مخ کې مړه سوي دي.
زما ملګری د خلکو پاتې شونی خواړه خوري، ډیری یې ناروغان او یا مړه کېږي. چټل خواړه دوی ته د وینې اسهال پیدا کوي. دوی چې کله ناروغان سي ډاکټر ته نه ځي، له همدې امله ډیری یې مړه کېږي.
خلک خپل پاتشونی خواړه په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي، چې د ډاکټرانو په خبره په پلاستیکي کڅوړو کې د خوړو پاتې کېدل خواړه خرابوي او د دې ترڅنګ د سرطانونو او نورو خطرناکو ناروغیو لامل هم ګرځي. ډاکټر بریالای میوندوال وایي چې غیر صحي خواړه بېلابېلو ناروغیو ته زمینه برابروي او آن انسانان وزنی.
دا سالات پخی، استفراکات یا دلپتی ورته ورخي، د وجود مایات کمیږي، مایات د کمښت شاک ته ځي، دغه خورسته کومه او بیا مردي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د څښلو پاکو اوبو او خوړو ته د معتادینو نه لاسرسی د مړینې ستر لامل بولي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د دغو خلکو ډیری برخه بې سرپناه او بې وزله معتادین دي.
گزارشات که با ما میرسم ایره نشان میته که
زموږ راپورونه ښیي چې په بې سرپناه معتادینو کې د مړینې لومړی دلیل غیر صحي اوبه او خواړه دي. معتادین دا چټل خواړه د سړکونو او کوڅو له ډیرانونو څخه راټولوي. د دوی د څښلو اوبه او خواړه په بېلابېلو ناروغیو ککړ دي، ځکه نو د دوی د مړینې لامل ګرځي.
بنان اینی چند فاکتور باعث مرگ میر از اینا میشه.
دکتران وایی چه در روغ و کسان پرتله در متدین و در بدن مقاومت کم زور ایده، چکن و دوی زر به ناروغی اختکی گی خوک به خپل وقت دکتر تلار نسی در ملین امکانی دیر دی.
در نو آوریدون که تاسی در بیوزل متدین و در خورو پرده راپور آوریده.
تولنیز شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس لا ازادي راډيو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډيو اوریدل پر مزنی سپو سر بیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالی د دې لامل سوی چې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا چې خلکو ته باید په کومه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي، ماشومانو ته څه ډول عامه پوهاوی پکار دی، د کورنۍ مشرانو ته باید څه ډول پیغامونه ورکړل سي چې د کورنۍ غړي په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکړه ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په مجموع کې باید خلکو ته د نشې موادو په اړه څه ډول عامه پوهاوی ورکړل سي.
د وقایې لپاره پیغامونه د ځوانانو لپاره جلا وي، د زنانه و لپاره جلاوی د کاری محیط لپاره جلاوی د هغه کسانو لپاره چې هغه بی سواد دي د هغو لپاره جلاوی په مجموع کې ټول پیغامونه باید په علمی معیاراتو او په تجربو ولاړ وي یعنی هر هغه پیغام کچیرته خلکو ته رسول کیږي هغه پیغامونه باید مؤثر وي کچیرته پیغامونه مناسب او مؤثر نه وي کیدای شي دغه منفی تاثیرات تر مثبت تاثیرات ډیر وي اساسي موضوع همدا ده چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره پیغامونه باید په ډیر دقت سره طرح شي او د خلکو د پوهې مطابق د خلکو د ژبې او د خلکو د کلتور او د مؤثرو لارو او امکاناتو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسول شي
ډیری وخت ځوانان په ناخبری کې په نشو باندې اخته کیږي دوی باید په څه پوه شي په نشو اخته نشي
یو ډیر مهمه موضوع د مخدره موادو د منفی تاثیراتو په اړه د خلکو په هوای لوړول بلل کیږي یعنی دومره باید د مخدره موادو منفی تاثیرات خلکو ته ورسول شي چې هغه ناسم باورونه ناسم معلومات د مخدره موادو په باره کې موجود دي هغه نظریات ټول لمنځه ولاړ شي او خلک د غلطو معلوماتو تر تاثیر لاندې رانشي او په امتیاني شکل سره مخدره مواد استعمال نکړي
هغه څوک چې یوارې نشه پرېښي وي او بیرته معتاد شوي وي هغوی باید څه باندې پوه شي
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري د دوی له ژوند څه شي اخیستی دي او د کومو ګټورو فعالیتونو ځای مخدره مواد اخیستی په پیغامونو کې له هغو سره په کار کولو کې اصلی تمرکز په دې وي چې دوی ته د لا نور تعلیم انګیزه ورکړل شي دوی د کار کولو لپاره د اقتصادي فعالیتونو لپاره د خپل ژوند او روزګار د برابرولو لپاره انګیزه ترلاسه کړي کار کولو ته وهڅول شي او د دې ترڅنګ کچیرته دوی له یو روغ انسان سره مقایسه شي دوی ته واقعا په دې حالت کې د سالم ژوند او د مخدره موادو ژوند ترمنځ توپیرونه ورته روښانه کیدای شي او دا پروسه باید په ډیر منطقي شکل سره په مخ ولاړ شي یعنی یو ناروغ باید ناهیلی نشي ولی په عین حال کې باید یو تشویش ورته پیدا شي او په مجموع کې باید دوی په دې قانع کړای شي چې له مخدره موادو پرته ژوند ډیر غوره او ډیر مناسب دی
ښځې باید په څه پوه شي چې په نشه یي موادو اخته نشي
هغه پیغامونه چې موږ ښځو ته رسو هغه باید د دوی د پوهې او د دوی د درک مطابق وي مثلا ورته ویل شي چې یو معتاده ښځه نظر هغې ښځې ته چې مخدره مواد نه استعمالوي د سخت یا د ماشوم د زیان له خطر سره ډیر مخامخېدی شي د دوی ماهوار عادت یا میاشتنۍ مریضي ګډوډېدی شي د حمل اخیستل امیدواره کېدل او دی سالم ماشوم دنیا ته راوستل د مخدره موادو د استفادې لکبله دوی ته یو غټ مشکل وي او په عین حال کې کچیرته ماشوم د مور په گیډه کې وي او دوی له مخدره موادو استفاده کوي د ماشوم د مایوبیت او د مړینې فیصدی ډیره زیاتیږي کچیرته هغه ماشوم دنیا ته هم راځي نو هغه به معتاد وي نو په دې اساس دغه پیغامونه کولای شي د زنانو لپاره یا د خزینو لپاره د ذهنیت ورکی شي له مخدره موادو ډډه وکړي او کچیرته په مخدره موادو اخته دي تداوی لټو
د نشي موادو په برخه کې د ماشومان لپاره پیغامونه کوم دي
په ټوله دنیا کې مخصوصا په پرمختللو ممالکو کې دغه پیغامونه د ماشومانو د مکاتبو د نصاب یو برخه وي د درس یو برخه یم دا وی چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره دوی سره معلومات شریک شي دوی په هوای زیات شي ولی په عین حال کې یو حساس موضوع دا ده چې د ماشومانو فکرونه ډیر حساس دي او دوی د کنجکاوی یا د تجسس یو ډیر قوي حس لري معلومات باید په داسې شکل سره نه وي چې دوی وهڅوي چې د مخدره موادو خوند وڅکي یعنی کچیرته یو ماشوم ته د مخدره موادو تاثیرات په نامعقول شکل سره ورسول کیږي په مناسب چوکاټ کې نه وي نو د دې خطر هم شته چې هغه ماشوم یا هغه تنکی ځوان په امتیاني شکل سره مخدره مواد استعمال کړي نو په مجموع کې د ماشومانو لپاره باید په مکاتبو کې دغه پیغامونه موجود وي او په نصاب کې باید پیغامونه د متخصصې ډلې لخوا اضافه شي
د کورنۍ لپاره څه پیغامونه لري چې غړي یې په نشو باندې اخته نشي
اول باید هر کورنۍ او په مجموع کې باید افغاني ټولنه دا حقیقت ومني چې مخدره مواد او په مخدره مواد اخته کېدل دا یو مرض ده نو د دې لپاره چې په کورنۍ کې څوک مخدره مواد اخته نشي دوی باید خپل حساس غړي یا تر خطر لاندې غړي وپیژني څوک له داسې خلکو سره ناسته ولاړه لري چې هغه مخدره مواد استعمالوي، یا څوک له رواني لحاظه خشن او احساساتی دی، ځکه دغه خلک اکثرا د خپلو دردونو د خپلو پریشانیو لپاره درملو ته مخدره توکو ته مخه کوي. دا خلک باید وپیژندل شي او په ګډه ورسره کار وشي او د هغو د ورځنیو ستونزو لپاره معقولې لارې ورته ولټول شي، او د دې تر څنګ پوهاوی باید ډېر لوړ شي، ځکه دا سره له دې چې په شروع کې کېدای شي یوه تفریح، ولې بالاخره د دې نتیجه یو شدید مرض، معلولیت او بالاخره مرګ ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 1290 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطري وردی. د کابل ولایت یو موتا چې خپل نوم حاکان شي وایي چې د شونځي پر سم ټولګي کې پنه شو اخته سو. د وایي چې شونځي پرې شو او ترکیه ته ولاړ، خو ترکی پولیسو ونی او بیرته افغانستان ته راوښاړه. دا چې حاکان ولې نشو ته مخه کړه او تر نشو وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مطالعه ومه، تر نهم صنف پورې درجه کې ومه، چې کله لسم صنف ته لاړو هر رنګه دوست او رفیق سره مونږ مخه شوله. دمدغه نشو تم سر کله چې ودرېد کې ځواني دی، دغه د هغه د دولسم صنف کې مې نیم کال مکتب وویلې، بل هغه نه لاړم، مسافر شوم ترکیې کې ومه، بیا بلغاریا کې ومه. نشه چې اصلي خبره یې نو خپل شوق مې و، یو ظلم ملګری نه یو دنه پان وخت سوا مې چاو دسه لذت مې ته نه وخت. بل هغه نه زمان نشه دوام وکړو رو 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 چې په سګرټو اخته شوم، دغه سره رو رو بیا په 400 اخته شوم. که ما خپل درس تعلیم ته دوام ورکړای نو زه به اوس یو شخصیت ما، یو ځکه به وظیفه و پانتون د فارغ شوی ما، یا ماته ډیر ضرورونه راورسول. کومور بخه خبره کوله بده ولګی، دا کپلار بخه خبره کوله بده، ورونه هم دغه سه زما خبره کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول، پلار مورتم ډیر زیان نه ورسول. زه په دا شیشه او په هیروئین اولینه نقطه ترکیه ول املکه ما هم کار کوو، هم زحمت، هم دا مردار مواد می استفاده کول. خو زیکل چونی ولما موټر کې کنه ولم بیزو ولګلما پونوم دی پندی کې او کام دا غزی ته غزی نه یو شپمکله به ولګلو تزلې ته نو تزله اخرې نقطه ولا چې غزی نمونګه نور بد بختانه دی وطن ته به ته مخه کړل را دی پټ کلو $8,000 تاوان مې ورساو. اول ته مې چیکارو که زحمت مې وخ دوه کال اتلک نه لک افغانۍ کې خدای هغه ته نه لک افغانۍ نه یو روپۍ ما نه کور ته ولګل نه ځان ته مې څه فائدہ وکړ ورکه شو لکه په بدل را اخته ما.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د شونځي د سرمالیم له خوا زنګ ورته راځي. سرمالیم ورته وایي چې پولیس شونځي ته راغله او استاذوی بشیر یې ونیو. له دې خبرې سره سم حاجی فرید په ورختایي دکان تړي او کور ته روانېږي. دا چې پولیس ولې شونځي ته ورغلي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشم.
بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږی؟ سبا مکتب ته نه ځی؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
وه زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس 2 بجې دي، خو به څه وخت کوې؟
او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
والکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات که؟
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته هم نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی، هلکان خو دغه سې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي. هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي. زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شې. ته هم ځان ته پلار وایې؟
بلې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسې حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د ټلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
د خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا رضا حاجی صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
څه ماده کېنم؟ معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو بندي کړ.
ولې بندي کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې معتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی. معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.